سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچی شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه دی دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه طالب چارواکو د افغانستان د خپلواکۍ د 134مې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې یو ځل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی نن په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبانو د دوهې پتلون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګویۍ پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوال سازمانونو طالبان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړی دی په افغانستان کې وخت د طالبانو لاره تک ته باندې دوه کاله تیر شوې دي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان پوخنی ولسمشر حامد کرزی د خپلواکۍ د 134مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي او پوهنتونونو پرانیزي حامد کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر لارې خبر کړی دی د همولې دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د ریښتینې خپلواکۍ څښتن شي طالبانو دوه کاله مخکې د کابل نیولو وروسته تشبګم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا ته میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ یې تړلې دي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خواله رسنیو کې خبر ورکړی دی چې دا او د میرمن د سویډن ته ځي زيلنسکي وایي چې دوی په دې سفر کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري زيلنسکي څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکرين د پلیو هوایی اسواکونو پیاوړي کول دي سویډن هالند بلجیم کاناډا ډنمارک لکزمبورګ ناروې پرتګال رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تر میاشتې شمنه کړې و چې دوی بعد اف شوار سلوتوک لپاره اوکرینی پیلوټان وروزی او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربا استرالیا ته 2-0 وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ دا لوبي د جولای په شلمه د نیوزیلند او استرالیا په قربتوب د 2.5 میلیون ډالر ترمنځ پیل شوی او اوس یوازې پیلوبه پاتې ده چې سبب د انګلستان او هسپانی ترمنځ وي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د اسد اتمشتمه چې د اگست له 19 سره برابرۍ شي هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګل منځي افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې خو د درېمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړ افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو سره لدې چې په افغانستان کې بیلابیلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمنځي چې دوی واک ته رسیدلي خو اس عموما دا ورځ یعنی د اسد اتبشتمه تجلیل کړي ده همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپل هوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلې په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات المنزل کیږي نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره واټونو تر او تل خو د طالبانو له لوري تیت پراخ شول او د ازادۍ د جشن المنزلو ته پرې نه شو پر روان خبرونه کې به په دې خبري وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده زموږ د خبرونه ملمن دي ډاکټر عبد الله هیوات صدیق منصور او غوث جانباز درې سره ملمنو ته هر کله وایم لومړی ډاکټر صاحب هیوات ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی اول به د ازادۍ په مفهوم خبري وکړو بیا به راشو دې ورځې ته د اسد اتمشتمې ته
سلام تاسو سوسیال ریډونکو انصاری صاحب دوستانو ته نیکی دوستانو ته سلام نو نیکی لیبران دی کوم تشکر ده پرستنی ته هر ملتون چی دی آغا خل آزادی ده پار همیشه علی زلی کلی دی او آزادی اترلاسه کلی ده زموج هم ده افغانستان پا تاریخ کی ده انگریزان چی کلی ده افغانستان پا همسایگی ترال نو درې ځلې دوی په افغانستان باندې برید کړی او درې ځلې دوی شکست وخوړل او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کرا کرا مخ په ړنګېدو شو چې په 1920 کې هند برطانوي د دوی د لاس څخه ووتی او په دوه حصو باندې تقسیم شو. درو بلوچستان د پاکستان مشرقي او مغربي او هند او د دغه وروسته افریقایي هیوادونو اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنگ شو او د افغانستان ازادي شو. اصل کې دغه جنگ د زموږ د فورن پالیسي یا خارجي دغه چې موږ څورته وایي خارجي قدرت شو د افغانستان هغه فیصلې به انګریزانو کوله او دغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه شامان الله خان د انګریزانو څخه وغوښتله چې د زموږ خارجي پیسو تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزانو د دوی سره شخړه وکړله او بالاخره جنګ و چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي لاسته راوړله او په 1921 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله چې افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکي دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. لومړی په دې یو څه خبرې وکړئ، ستاسو په نظر ازادي یعنی څه؟ چیش ته موږ ازادي ویلی شو؟
ازادي خو دلته دوه لغوي معنی لري. یو خپله یو ازادي شته، یو هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختار کیږي خپل تصمیم نیسي دې ته ازادي وایي. که هغه یو انسان دی مثلا دغه په سلو باندې اختیار د بل چا په لاس کې هغه آزاد نه دی لکه غلام غوندې دی او دغه سي غټيږي اجتماع د اقتصاد دی او دغه سي مملکتونه دي چې وکی او خپل فیصل ایخ په خپل باندې چې کی دغه ته ازادي وایي، یعنی خود ارادیت په پارسی کې ورته وایي. نو تر هغه چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نه هغه آزاد نه دی. او
نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، همدغه خود ارادیت نه لري، محتاج دي نور هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکی نه لري.
خپلواکی د بیاسمه درجه باندې کیږي، تقسیم کیږي چې مثلا څوک اقتصادي مثلا فرض مثال اتحادی اروپا که موږ ونیسو اوس د شرقي په سلاباني اروپا چې ونیسو دوی استقلالیت نه لري، اقتصادي استقلالیت نه لري. هغه فیصله ټول د فرانسې او جرمني او دوه درې هیواد چې په سلاباني هغه تمویل کوونده د ټول اتحادی اروپا دی، هغه ودوی ته وایي دغه شی وکړي، دغه شی مکړي، دغه فابریکه خلاص کړي، دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي، موږ دغه شی نه راوړو. هغه ټول تصمیمونه شې دي د څوم د کټو په لاس کې دي.
او لکه دا حدودي په خپل خوښه ده، یعنی دوی په خپل ګټ پام دې کې غنی چې ابدا کار ور سره منی کینه دی غوي زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلاب نظر سنجي کیږي او دوی خپل ارادیت وبل چاته ورکی دا اراده خپل د ګټ په خاطر باندې کی دا خپل ارادیت چې خپل دوی فیصله باندې دی کی او یعنی د دوی د فیصله په اساس باندې دا شی سوي دي. نو هغه دوی دا شی منلی دي چې مثلا یو څوک یو دغه رسی راوړي خپل غاړي ته چې بل چاته په لاس ورکی وي داس ما رسی ده تاسو درونی سي. نو هغه د خپل خوښ دی دا شی. خو مملکتونه اکثره هغه قوي مملکتونه چې مثلا خپل توانایي د پښو درېدل لري هغه هیڅ کله خپل نه اقتصاد نه سیاست نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې شې هغه کله خارجانو بل چاته نه وي خپل پالیسی
ډېر مننه.
فرض مثال کته چې روسیا وګوري، روسیا هیڅ کله نه خپل اقتصاد د بل چا په لاس کې ورکی نه خپل سیاست د بل چا په لاس کې ورکی او نه خارجي تصمیمونه.
سلامات اوسه، ډېر مننه ډاکټر صاحب. هیواد کور ودان. شاغله منصور، تاسو مرکلای وایم، تاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ وخت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درانو میلمانو و همکارانو معزز و اوریدون کو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسی ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې ازادي او خپلواکي یا استقلال هغه خدای راکړی نعمت دی چې زموږ او تاسی د ژوند د ارزښتونو د پرمختګونو او له دغه الهی نعمتونو چې په دنیا کې موږ ترا کړی د پراخې استفادې شرایط مساعدوي. استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه، د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي، د هغې د پرمختګونو لارې پرانیزي او ملتونه کولی شي چې یو بل سره په آزاد، دوستانه او له مینې ډک ولولو سره راشه درشه ولري، کلتوري ارزښتونو باندې کار امکانات ولري، کلتوري اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، اقتصادي اړیکې، او وکړی شي چې په دغې ویره او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل یو بل سره راشه درشه او پرمختګونو لارې پرانیزي.
ډیره مننه منصور صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیسته او طالبان اداله لري چې له امریکایانو څخه آزادي اخیسته، دلیل څه دی چې ولس یا ملت نوري ورځي نلمنځي چندان نلمنځي خدا ورځ، یعنی د اسد 28مه د ملي ورځي په توګه تجلیلوي؟ دانن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول، ملي بیرغونه ورسره ګرځول، یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنیو دنیا وګوري په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویلې دي، لکن وړ مورځ نه ویلې. یا د ساور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو، پیغورس با کویلی مدیر کم خلکو به دا ورس یو بل ته مبارک کی ویلی وی، د دې دلیل څه دی؟
موږ فکر کوو هغه تاریخي برام او اعزاز چې د افغانستان خلکو ته د انګریزانو د پراخو تاړاکونو نه ورسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا ډالۍ شو، هغه عزت چې افغانستان ګټلی وو، او په نتیجه کې موږ او تاسو په 1919 کال کې تقریبا د 80 کالو جګړو او ناورینونو نه وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. دا هغه تاریخي اعزاز و چې د افغانستان ټول وګړي پرې متفق دي. کومې دوه نورې لاسته راوړنې چې یو اړخ یې لاسته راوړنه بریا او کامیابي او خپلواکي ګڼي، له بده مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کلی شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسې د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سر او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو، د برلین دیوال ونړېدو. خو هغه لا تازه ده، او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې وو، د شوروي اتحاد پلوي وو چې د کمونستانو په نامه یادېده، یا د خلکو پرچم د ګوندونو پلوي وو، هغوی هغې ته ازادي نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادوي، یا د تاړاک په نوم، یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی و. دغه چې په دې شکل سره د اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکې او ناټو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لورې د دې سره مخالف و، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت د لاسه ورکړ. او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت و، هغوی راغله هغه تاج او تخت ترلاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده. دوی مان دي او
ډیره مننه
خلکین ورته تور ورځ وایي. نو دلته د چې د دې په اړه به تاریخ بیا ورسته فیصله کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل څلور کاله پخوانی استقلال ټول فوج سره المنځو یو بل ته مبارکیان ورکو. دا نن د دفاع وزارت کې هم دلته
بلکې
جلسه وه. اوس چې موږ او تاسو ګریګو د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بن کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بلې او پاینې حل کې او پاینې حل کې یو شمېر خلک نو پریشي چې راووزي راوتلی ول، بلکې نیولې هم دي، ټکولې هم دي، وهلې هم دي. خو خیر ډېره مننه منصور صاحب.
دغه جلسې روانې دي.
بله بله جلسې هم روانې وي، لیکن ولس نه پریږدي چې دوی ولمنځي. حالدار چې ولس په خپل غوړ چې دا ورځ ولمنځي دي، نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغلای غوث جانباز دی. جانباز صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم ده، څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
او د وخت نه په فرصت استفاده غواړم چې ټول افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او کم مذهبي ورځ، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځ چې دي هغه خپل په ځای متدیر مقدسي دا هم همدغه مقدس له هر افغان چې دا د تورې په زور، د شجاعت په زور، د ننګیالیتوب په زور، دا ورځ د انګلیس د ستوري نه نیول شوې ده. او زموږ اجداد نیکونه رونه خویندې، یعنی د ځینو نارینه.
جانباز صاحب اصلا که یو څه نور توضیح درکم، د ثور اتمه چې مجاهدین بریالي شول او وای چې شوروي اتحاد ته ماته ورکړو، له شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیستله، هغه ورځ هم په نظر کې ونیسه؟ یو دا ورځ چې طالبان د اگست 15مه ده، دوی وای چې له امریکایانو یې ازادي واخیستله، دغه ورځ یا مخکې د ثور ومومه وه، حکومتونه لمانځي، لیکن خلک هغه ورځ نه لمانځي، دا ورځ ډېر لمانځي. سره له دې چې یو سلو څلور کاله ترې ووتل، لیکن بیا یې هم خلک لمانځي. د دې دلیل څه دی؟ جانباز صاحب ستاسې د موقعیت کې څه تغییر کوي؟ اواز سره مو ډېر خشار او نور اوازونه هم راځي، د موقعیت مې څه تغییر کوي؟
شمال دی.
او شمال دی، او داسې یو ځای کې وو چې شمال نه وي. بله جانباز صاحب ستاسې غږ صحیح نه راځي، ډېر شور ماشور دی ورسره. ته یو څه نورم ځان د موقعیت تغییر کوي ګوندې بهتره شي. خیر دوباره به کوشش وکړو در سره تماس به ونیسو. ور بشو ډاکټر صاحب هیواد ته. ډاکټر صاحب د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د لمانځلو اهمیت په څه کې دی؟ اوس یو سلو څلور کاله له دې ورځې وتلې دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمانځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، د دې ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به انزوارم چې یو کوچنی توضیح ورکم، ولې د استقلال ورځ لمانځل کیږي او اتم د ثور او پنځلسم د اګست نه لمانځل کیږي؟ دغه دواړه په اصطلاح باندې استقلالیات یا لاسته راوړنه د حکومتونه چې دوی قدرت ته راغلي، دا د یو برخې د اجتماع کامیابی و اول برخه د اجتماع چې و اغوی دغه شی تر اوسه پورې هم دوی دا نه قبلی چې دا زموږ، یعنی دا ټول ملت ازادي و. فرض مثال اتم د ثور کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه و خوشاله و او دوی ځانته یو، یعنی دا ازادي ورځ بولي. برعکس د بل جنا چې مثلا 12 میلیون یا 13 میلیون شپه افغانستان کې و د دغه وخت حکومت تر چتر لاندې وسیدلن هغه به وای چې نه د اشغال و د پاکستان او د هغه په کومک باندې دیرال او موږ اشغال شول نو دوی نه لمنځي یو یعنی ټول خلک په یو دغه باندې نه دی په یو عقیده باندې نه دی چې د استقلال ورځو اېنی شي په 3 اگست هم طالبان وای چې د موږ استقلال امریکایان نو د افغانستان څخه وشړل او استقلال نو لاسرول دی یو تعداد خلک وای چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان سیو دغه امریکا خارجي پالیسی د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دی داخلي پالیسی د پاکستانیانو په لاس کې دی نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبولې شې دی هغه یو ملي چې ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دا ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادي ورځ نو په دې خاطر باندې هغه منځي
ډېر مننه بله
په دې خاطر باندې چې دا خلک مست دغه ورکی یعنی آگاهی ورکی چې موږ په دغه ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند تم قدم کې شووله یعنی دغه یو الهام او خلکو ته ورکی چې یعنی مزاد آزادۍ څومره شده څومره شخوان کوي په واسطه د افغانستان یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله شته یعنی د افغانستان لپاره فقط هغه د ازادي د ورځل منزل یو دغه ورکی یو د خوشحالي ورځ په خاطر دی خوشحالي د ورځې د المنځي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ د پر ازادي دا ورځ موږ د پر ازادي نه ده په 15 د اگست یا 8 د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي نو دا
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب هیوات جانبا صاحب فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته لاستډیو سره ټینګه ده او شخ مو هم تخنیکی همکار وای چې واضح ده سم ده ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه ده چې د پوغو خبرو سربېره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځی چې دي چې بيو طالبان منځي او بل مجاهدین منځله په هغه په ډالو پورې اړه لري لیکن دا ټوله ول سره ارتباط لري په دې سربېره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سوې ټینګولای مګر دا چې د برتانیا یا د هند برتانیوي حکومت اجازه وای لیکن په د نورو دوه مواردو کې د سینو د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول پدیشانو کې چې له چا سره روابط ساتي له چا سره اړیکې ساتي د ټولو سفارتونو او افغانستان په نور کې سفارتونو درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه لدې خبر سره موافق یاست او ک نورې څه په زیاتوي مهرباني
بالکل زه دې سره په منطق کې او په اصول کې خاغله چاروان به موافق کم ګوري دغه تاریخ ثابته وی چې مون خلک بیدار دي سره دې چې ډیر زپلشي دي ډیر بشړګي اخته دي بیا هم دغه څه تشکلوم سیاستوالو د لاسه لیکن خلک بیدار دي چې په هیل لواله ده اته په لری په تو سیمو کې هم دا احساس شته چې اته وشتم د اسد دا د استقلال سلسله ورځ چې په ډیرو سختیو په ډیرو لویو قربانیو افغان ولس دا ترلاسه کړی ده سید تحولات سیاسي راغله افغانستان کې ډیر زیات او تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونني او وطني بیور داخلي جنگو ته مناقشو ته مناظرو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپل یو بل سره په اخته شول بیور ځل خلک تباهي راغله چې ممکن یو څه دا مثبت ګامونه هم هغه غوښتل چې تر سره کې خو د دې لپاره چې ونه شو بل دا چې دا خلک چې دغه انقلابونه کودتاګانې په افغانستان کې وکړلې اکثره کستاسو په موسیقي هم دغه سلسله ورځ منځله ځکه چې دا ورځ خلکو ورځ دا ورځ د ملت ورځ ده او ملت د دې ورځ په هغه ارزښت هغه تاریخي سلسله پوهیږي
بلش
د دینه بل لواله نیټه په افغانستان کې د دینه بل لواله ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده دا د خلکو په تحت ذهن کې
زایلری خاله تا بله ډیر مننه جناب صاحب کور ودان منصور صاحب د نورو ورځو په ارتباط خبري وشو لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کیږي د کوم شخص یادونه نه کیږي لیکن د اسد لا تبشته می سره د امان الله خان نوم غوټه ده همیشه به همیشه یادی شي همیشه یادوي د دې دلیل څه کېدای شي
بله په دې اړه باید وایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي او ځوان امان الله خان په کابل کې واک تر رسیدي د واک په ګډه کېنی او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډیر وخت سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي ځکه د یادېږي چې د یوازینی استقلال وو چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانېږي دا نور دوه چې موږ او تاسو یادوې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه دا په داسې حال کې وی چې د جګړې په نتیجه کې راځي او واک تر رسیدي کاغه د مجاهدینو دوره او کوست د طالبانو یعنی داسې یو حالت نه و چې حالت دی ستر حاکم وی او بهرانیان دی تیرې کړې وی او هغه حاکم دی د خپلواکۍ اعلان وکړي یو دا مسله دویمه دا چې غازی امان الله خان د خپل په ازادي او خپلواکۍ مین وو او تر ډیره د هغه فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 15 کې کله چې د هند د ازادي د تحریک یا د ریشمی رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند مولانا وزیرګل د مومند او مولانا محمد میانصاری او مولانا حسین احمد مدنی چې حسین احمد مدنی له حجاز کې وو او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي یعنی یو مدرسه دارل علوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وی هغه د انګریزانو سره راشدار شلري او غالبا پروتوکولونه لري دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت او هلته قاجار شاه یا ایرانی پادشاهي هغه هم د جهاد اعلان تزل نه خکوي نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندستان د ازادي د تحریکونو مشران د حج په بنزي ترڅو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری په لاس راځي هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي بیا پښتني سیمو بلوچستان اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ایتی فقیر دغه ترنګلو حاجی صاحب د بابړی مولا صاحب د دیر سوات او باجوړ نوابانو او دغه مشرانو ته د کوټکی خانان دغه سیواما او نورستان او بیا کونړ ننګرهار او کابل ته فرمان راځي امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي خو په ارګ کې د ننه محمود طرزی امان الله خان چې لازوان وی سردار نصر الله خان چې تریده هغه او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور د دې فرمان تر شا ودرېږي او لبای کوته وایي سردار نصر الله خان او محمود طرزی چې د شاه یو ورور او بلې نږدې ملګری وو او غالبا بحثنی چارو وزیر هم وو هغه هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني همغه وی چې کله دی وزیر کیږي او امان الله خان واک ترسیږي
نو د هغه خپل فکر او فلسفي په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان الله حبیب الله خان ژوندې هم وي، هغه چې دغه فرمان یې راوړی مولانا محمد میا د مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه به انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې، هغه چا چې وړی هغه پلاری جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي. تحریک یا د ریشمی رومال په اساس باندې اساس یادیږي په دې لیک کې چې مالوسته مولانا شیخ الهند چې لا په حجاز کې وی او عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې کچیر د ترکانو پوزونه د ایران لاري په ریل کې تر هرات راورسي نو سردار نصر الله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوي کیږي. خو هم دې جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینې استازي ځانګړي استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وژل کیږي نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي، د سوات او د باجوړ نوابانو، د غسید وزیرستانونو، دغه د لوی پکتیا، منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین، د ننګرهار، کونړ او دی سیمونه. زه څو وخت مخکې هندوستان ته چې تلم 2000 کالو غالبا د جنوبي اسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته وویل چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درینیم لکه پاوز در ملتان را رسیده و او انگریزانی سر از غلولی و نگده و چی طول هندوستان و نیسی او پا لوی هندوستان یا ده هندوستان پا نیمه وچا یه واربیاد اسلامی نظام یاده شی و انگریزان ماست دید. خو کلا چی ده لاور معاهده کیگی ده من الله خان پا دی وقتی مجاستین بیرزی او ده لوی هندوستان فتحه
پاتیکی کی چې بیا ورسته په څو ټوټو ویشل کیږي. بله صاحب، ډیره زیاته مننه کوروادن ډاکټر صاحب. هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشهور دی چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر سټایل کیږي، د ډیر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځنو په باور کې چیرته دی پاته شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ونن به داسې نو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانی د چې ډیر وخت حکومت وکړي، دا د دې تر وطن او ک د نورو مداخله وی او د نورو نقشو
دا لږی دا په دوی صوبه نه تقسیم کو. یو اوله حصہ دا چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مو دادی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه شو لګیږي، نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې د راسي. په پښتو کې مثال لرو، اکیډمي باریږي زمي را ملاقات درسي یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتل چې د ترقی او تعالی او مدرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتل چې دا دغه کې فیصله باندې راولي، نجونو مکتبونه اخلاص کړل، د روی لڅي دغه کړل، فابریکې راوړلې، د مودرنایزیشن شروع کې یعنی ډېر په سرعت باندې شروع کړی و. دغه د کلیو د ښار په منځ کې هغه فاصله چې وه، دغه فاصله د نه کړل مراد. او دا اول دا یوازې د امان الله خان تیروتنه نه ده، زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کوو. که اوس مثلا اوسنی دولت وګورو، ډېر دت باندې دغه کوي چې باید ټوله شرعي او اسلامي دغه باید یعنی په ډېر شدت باندې باید ومنو. او مډرنیزم دغه څه چې وایاله ژر ورځوي چې ژر مودرن سو او دغه سو، یعنی هغه تعادل او میانروي زموږ په کلتور کې نشته. او امان الله خان هم دغه کار کاوه چې غوښتل چې ژر تر ژر افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه یې دا وه چې انګریزان ډېر سخت دغسی و د سخت خفه و د خپل دریم شکست څخه په افغانستان کې او د دې لاس یو ډیر څه ټول یو څه ابزار په لاس ورغلی و چې د اسلام د نامه څخه د غیر دغه استفاده ځینې وختونه ملایانو دا خلک په راپورته کړل چې د داسې ازادي غواړي واکسن ورته فوټوشاپ کړل لپاره وخت خو خیر فوټوشاپ نو خو یعنی هڅه چې هغه د دې په دا کوسی په تخنیکی دی محتوا هغه او غیر دا روی فارغوله او بل اخره بشي سقای پیدا کی شي بغاوت کی او دا وی په کومک باندې دا وی په د سورو باندې دیر الله او نو سلام امان الله خان غازی دغه کی په سلام باندې د تخت سیسه کی که امان الله خان د سی قرار خپل اجتماعي لیدلې خپل کلتوري لیدلې خپل خلګي پیژندلې آیسته مخته تللې وای نو زه متيقنم چې افغانستان به اوس په ځای کې وای چې د نور هیوادونو دی فرق به هیڅ نه وای خو فقط هغه پیسې باید چې ډېر قرار وای یعنی په هغه صورت باندې چې دی روانو خلک نه و آماده اجتماع نه و آماده او دغه نو جامعه او حتی د همسایګانو و دغسې یو حالت ته آماده نه و لکه امان الله خان چې هغه فکر کوه نو په دغه خاطر باندې او انګریزان خو دوی خو زموږ سره نه پوهېږم یو دښمني لري کله چې 2004 2005 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر ټي تقسیم سي نو دوی ویل چې موږ په هلمند موږ د هلمند پی آر ټي غواړو صرف د هلمند پی آر ټي په دې خاطر باندې چې دوی په میوند کې هغه ډېر یو لوی شکست دوی په میوند کې خوړلی وو او اوس سره چې هغه غچ دغه څه واخي د هلمندیانو د کنداریانو د دوی څه واخي نو هغوی خپل هر څونه کوشش چې دوی کولی سو خپل کوشش وکړي چې د یو خو د امان الله خان حکومت نه سکور کړي او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانانو سره درلود دوی غوښتل چې افغانان په داسې یو بد حالت کې وساتي تر هر وخته پورې چې امکان لري او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګریزانو ستراتیژي چې کله د پاکستان جوړول نو دغه دا و چې یو به افغانستان ضعیف وساتي او دوهم دوی به د روسیې په مقابل کې یو پلیټ فارم بلري چې د دې ځای هر کله چې وغواړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتولو لپاره دوی د دغه ځای څخه حرکت وکړي شاغل یا موږ ته سي ولل چې دوی تر ډېر حده پورې کامیاب سول د خپل په دغه کې خپل په یعنی د روسیې د پیسلو حکومت نه سکورول په دغه کې بیا دوی د هغه پاکستان څخه استفاده وکړي او د هغوی د یو اس اس آر یا سوویت یونین چې هغه وغوښته وپاشله.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، تاسې هم مهرباني وکړئ همدرد صاحب تاسو یاست خبرې وکړئ.
مننه، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. زما خو دغه نظر د ساروان صاحب محترمه چې دغه ازادي مانګل څه کم رنګه دي کنه، دا خو یو نوم د ازادۍ ورسره وي کنه چې ازادي مونږ اخیستې ده. نو ازادي خو نه ولس سره سره او نه د مونږ مشران حکومت سره سره، ځکه مشران هم په تور لیست کې د رسمیت نه لري او ولس باندې مطلب محدودیتونه لګېدلي دي. مکتبونه او پوهنتونونه بند دي، همدغسې روزګار بند ده، ترقۍ کارونه بند دي. او بله خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو صحیح ده، پاکستان هم ازادي اخیستلې خو تر ننه پورې په لنګو باندې همغه ازادي ساتلې ده. مونږ ازادي واخلو خو سره له پډګۍ نه بیا هغه ازادي ساتلی نشو. زه دغه وایم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسم ونه دی داسې بل چاته مبارکي ورکړي. مثال د خبرې یا داسې ورځ د لمانځلو څه نه ورسره لیدل شوي که نه. نو زه دغه وایم چې کومه سي ازادي دا ازادي مثال د خبرې روسان هم کراغلي ول هغه مو ویلې مونږ خو دې ته نه و راغلي چې افغانستان مونږ ونیسو. همدغسې مثال د خبرې کانګرسان راغلي وو. خو زه دغه وایم چې ازادي باید مونږ وساتو. ازادي رښتیانۍ ازادي کومه ده؟ ازادي مونږ فضا زمونږ کنټرول کې ده نه ده. مثال د خبرې په سرحداتو پوره کنټرول لرو نه لرو، په تور لیست نه وتي نه وتي، مکتبونه خلاص دي نه دي خلاص. نو ازادي خو هغه ته وایي چې مثال یو مرغۍ کپس کې یو ازاد ده، چې د کپس او د ازادۍ دوغ نه فرق لري، چې مثال کپس او ازاد فضا څومره فرق لري. نو زه دغه وایم چې باید چې ازادۍ ساتنې ته ژمن شو او داسې داسې قدم اوچت نه کړو چې مثال بیا نور مجبوره کړو چې پاره طریقه یو مونږ بیا اشغال کی نور موخ نه
ډیر مننه همدر صاحب کور ودان جانبا صاحب دې همدر صاحب خبرو کتا سي سوال غوړې مهرباني
پاکستان کا مختلف آزادی نہ تر لاسک کرے پاکستان تا ہواد جو شو ہے او دغه هم دغه پروپاګاندا د پاکستان چې موږ آزادی اخیسته ده او دغه دی واچ آزادی افغانستان اخیسته ده او افغانستان د توري په زور اخیسته ده آزادی افغانستان آزاد ده آزادی اصلا د سیو پدیده ده هغه لپاره سروان چې هغه تاسو ذهن کې باید وسیږي تاسو وجدان کې باید وسیږي ولو کته په زندان کې موسی کې
لیکن دی وای چې او به شه دی وای چې کله چې ستا فضا ستا پلاس کې نیوي ستا پولیس ستا پلاس کې نیوي کنټرول ستا پلاس کې نیوي خلک دی آزاد نیوي چې څه وای څه درس وای څه اوري نو دی د په نظر د آزادۍ نه ده
ها دا دا د قسمت کې زه څه نه وایم دا وکان چې یو سلسله آزادیګانی یو تیر آزادیګانی کامل انسل دی او دغه حاکم دلې په شتون کې اصول آزادی په هغه معنا چې زبر په دې کې تاسو په پوهې کې د بدای اجازه ځان تور کوم چې تاسو په ځای ته دلته وانه اوسه خو په هر حال د تاسو کول شي اعتراض وکړي هغه آزادی چې متمدن خلک پرې پوهي تابان چې په افغانستان کې د آزادی د طالب په موجودیت کې د یو افراطی بیوروکراسي طالبانیزم په شتون کې ابدن لاسته نه راځي خو زه په دې ټینګار کوم چې آزادی باید انسان په ذهن کې وسی په فکر کې وسی په سوچ کې وسی په وجدان کې وسی چې ډیری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتی یو آزاد قوم هستو خو د ستم لاندې هستو او ازادي خواته زو دغه بشپړی ازادي چې البته بشپړی ازادي نه پیغام تر کومه بریدنن په دنیا کې شتون لري خو دغه فکر آزاد فکر باید تاسو په ذهن کې د منځ لار نشي کله چې تل لري اسارت ته غلامی ته فکر دی غلام شو د هغه وخت احساس را هم چې د دنیا نو ختمه ده ته یو مزدوري یو غلامي لکه دغه همسایه یواد لکه پاکستان هم د مستقیمه تاسو ته وایي نو په دې ترتی بزمونږ خلک آزاد دي فکر آزاد دي د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دي به له شکه چې بیرغ نه پرېږدي په ننګرهار او په کندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ د خلک نه پرېږدي یعنی دې دي خپل بنديان دي دغه طالبان خپل یو منحط فکر اصیل دي دوی د ازادي په مفهوم نه پوهیږي دوی نه پوهیږي چې ځوانان خلک نشه کولای دا غوی فکر اصیل کې ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړې زما سوچ به د منځ وي چې زما آزاد فکر به د منځ وي چې دا ستا بیرغ زن نه منم ځکه چې غیر مشروع دی هغه بیرغ په لوی جرګه کې په پغمان کې د ټول افغانستان راغله خلک امان الله خان ورته ویل تو رنگ په دغه معنا شین رنگ په دغه معنا سور رنگ په دغه معنا دا ستاسو اراده چې منه یې کمی منه کبل رنگونه انتخابوي بل رنگ انتخاب کړي مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان دوی دا بیرغ د چا په نوم دلته راوړی دی نه دي کوي د اسلام په تجارت په نوم تجارت دغه ټیکداري دی بس کی د افغانانو احساسات سره دی لوګ نه کوي دا بیرغ ملي بیرغ د افغانستان د رنګ دا په ډیر لوی زور په ډیر لوی قوت په ډیر لوی اراده د خلکو په اراده په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې په تحت ذهن کې په وجدان کې په تاریخ کې ځای لري کدوی د شانو سره لوبو وکي تاریخ په دی وځي هر څوک چوسي خلکانو دا کارو کې پیمانه شو پرچمیانو دا کارو کې پیمانه شو دا په اسلام مجاهدینو دا کارو کې پیمانه شو برته د انتقالي دوره راغې همغه تاریخ بیرغ برته ځای ونیو او دا کار په دغه حاکم دلی هم کی دا هم وای برته چرای شو همغه د امان الله خان سر رول ته په تاریخ کې سره د دې چې امان الله خان ډیر زیات کارونه کړی دي د افغانستان د پرمختګ د لپاره د افغانستان د مدرنایزیشن د لپاره یکی شک نشته هغه چې مخکې هیواد څه ویلي کې دی چې یو سلسله تون ریګانی به شوی اوسی کې چې بخایي هغه نه به ګډه شوی وای خو دا تاریخ اگر او مگر نه لګي موږ څه چې لرو هغه لرو دا یو واقعیت دی اما دا چې دا د دې کې ته بیا هم به اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هیواد رامنځته شو رامنځته وو دغه مسترد خپل استقلال تاسو د تاجکستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده، تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده، تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده. هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره وو. نو فکر وکړئ په څه زور د افغانستان په دغه جغرافیا کې بیرته خپل استقلال استرداد کړ او کولی شي چې وی ساتي. دغه هیوادونه ټول یا د روسیې تزاري لاندې وو یا د برتانیې لاندې وو، درست؟ اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې آزادي دا کومه سیاسي کلمه نه ده، آزادي دا ستا هستي ده، استقلال ستا هستي ده، ستا تاریخ ده. که ته په دې سر نه خلاصېږي او خپلو مشاهیرو ته ولاو که کوم ځای کې ته پرې انتقاد درې چې په تا یې سل ځلې زه لرم، نو ته په دې پوه شه چې ټول تاریخ ته مسخه کولی نه شې، تاریخ زما ځپلی نه شي، ته زما فرهنګ ځپلی نه شي. که ته دا کار کوې دا خیانت دی خپل هیواد سره دی. نو په دې ترتیب د امان الله خان رول په تاریخ کې ډېر اوچت دی. ښاغلی څاروان،
هغې
سره دې چې ډېر کارونه نور وکړي، یو کاریزما یې درلودله. فکر وکړي د بخارا امیر وتښتېده، چېرته لاړ؟ کولی شو ترکیې ته لاړ شي، کولی شو چې عربستان ته لاړ شي، خو هغه راغی کابل ته. کابل کې په خلای غیبی کې ورته کور ورکړ شو، عزت ورکړ شو، دلته ورته پناه ورکړ شو، د ټول ایلو بیت سره. همدغه چې په زرهاو ازادي غوښتونکي د هند نه که مسلمان وو که غیر مسلمان وو، همدغه د امان الله خان ټیم سره ډېر نږدې تګ راتګ درلوده او موږ ورته د دوی هغه مبارزه د استقلال دپاره هغې نه حمایت کوو، ملاتړ م کوو، انګېزه م ورته ورکوله. او دغه چې وروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول، مستقیما الهام د افغانستان او دستر امان الله خان او د هغې د ټیم هغه محمد ولی خان کرنیل و، موږ استاد سوالنی تفیر سیار په دنیا کې تا هغه ترزی و صاحب و خدای دې وبخښي، او خپله ستر امان الله خان و.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسې د نادر خان نوم یاد نه کو، منصور صاحب تاسې څه وایست؟ ویل کیږي چې په تاریخ کې هم داسې راغلی دی، تر ټولو هغه جبهه ډېره وړاندې وه او ډېر پرمختګ یې وکړو، تر ټله پورې ورسېدو. هغه جبهه چې مشي د نادر خان په لاس کې وه، څه فکر کوئ چې نادر خان رول په استقلال کې څومره و؟
بله، نادر خان هم د هغې خوځښت غړی و چې د انګریز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده. سره د دې چې وروسته بیا دا ویل کېږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راغی او کابل یې ونیو، خو په دې اړه ضدو نقیص راپورونه دي، ځکه دی د پکتیا له لارې، د لوی پکتیا له لارې تر تل پورې چې رسیږي دلته. دا اوس د منګلو مشرانو سره ناست یم او دغه بحث دوی هم اوري چې په هغه یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوي او ډیرې دا اوس هم په ټل او وانه او دې سیمو کې دي. دغسې د زادرانو او د نورو قومونو د وزیرو مسجدو زازیو او نور مجاهدین چې هلته وو، بونکه د خوست صبری دی، کلاکان دی، که نور قومونه دی، دوی برخه واخیسته. ترڅنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې ارواښاد عبدالوکیل خان نورستانی و چې هغه هلته د انګریزانو په هغه لویه چاونۍ یا کومه فرقه چې وه په هغې شبخون ووهلو او ډېری انګریزان یې هلته ووژل. د دې تر څنګ مخکې چې ما یادونه وکړه د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډېرې پراخې مجاهدې او مبارزې وکړې، د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو، د ترنګزو حاجي صاحب، د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډېرې پراخې مبارزې درلودې. په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې، د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګري و، هغوی هلته مجاهدې درلودې. په لوی هندوستان کې ډیر فراخ حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادیدو د دیوبند دارالعلوم مشر د هغه د وخت نه چې په هغه لومړی وختو کې و بیا وروسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګری چې کله محل ته مبارزه شروع کوي حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغه کوم خزانه جوړ کړی یا صندوق کې ورشي د هغه په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزه اغه توم نه اچوی هندوان او سکان ماتره پورته کیږي ګاندی تلوی لوی غونډي جوړوي د هندستان په مختلفو سیمو کې اگر پورته کیږي خو لبد مرغه په ورستیو کې چې کله بیا مجاهدی او مبارزي لدی ځای کیږي او اساس دا وی چې په لوی هندستان بیرته هغه یو زر څوکلن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوري شاهانو چې لنی کمرغه خاغله ډاکټر صاحب عبد الله هواد موږ او تاسو سره په دې بحث کې شریک دی او د هواد د ویاللی شاهنشاه شیرشاه سوري د کورنۍ غړی دی دغه سي نوري کورنۍ چې مبارزه کوي او هلته حکومتونه درلودل اراده دا و چې بیرته ماغه برم راځوندې شي او دغه خطه ټوله یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته ما مگر انګریزان نو د سیسی جوړ کړو هلته د جنابو نوم یو څوک را پیدا کړو او نور حرکتونه او د پنجاب رجمنت چې د انګریزانو رجمنت او د غوی فرقه و د هغه په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان زمکي ټوټه کړي د بنگلاديش د هندستان نه اول تر هغه پنجاب رجمنت حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاس پوڅ دی او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړو.
سلامت اوسئ منصور صاحب. ډاکټر صاحب، هیواد مخکې هغه تیروتلو ته اشاره وشوه، تاسې یادونه وکړه چې د امان الله خان په وخت کې وشوي او یو څل افراط کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شول، لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده، شر چې هغه مثبتو اقداماتو ته هغه اقداماتو چې تر اوسه پورې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې یو ته اشاره وشي. مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو، یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو. دا هغه شان دي چې لمدې دورې اکثره پیل شوې دي، که په دې هم خبرې وکړي شبوي مهرباني.
تشکر. اساسي قانون خو چې د یو هیواد کله چې فیصله باندې د دغه سوزي د ملک توحیفي سوزي او ټول یو هیواد ځینې جوړیږي، هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو، مرکزی حکومت جوړ شو، په اصطلاح باندې ملک توایفه د بین یوړل. د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي، چې مثلا د شانوی سوشل تاسو اشاره وکړه، فرض مثال موږ منسجم اردو نه درلودل، لشکر مو درلودي، کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیس سردارای خان فرض مثال زموږ پر نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژه وکړي چې دومره عسکر راوستو چې مرزوی د جهاد لپاره، یا دغه څه د مخه د امیر امان الله خان په وخت کې دوی درست اساسي ګامونه شروع کړل، د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه دي کړی شول، مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي په اصطلاح باندې تر یو قانون او قاعده لاندې راوستل، مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ کې شول، یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دغه رقم باندې چې مثلا یو مملکت لري په هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټوله ملي کړل او دغه د فارې یو اساسي بنسټ کې شوی. اردو مثلا فرض مثال مشتسي اردو نه درلودله، کی تو پراکار چیرې و پولیس مو دغه سی و ډیر هغه کارونه قانون اساسي چې تاسو یادونه وکړه، د ښځو حقوق و، مکتبونه و، پانتونونه و، دې ټول هغه امان الله خان کله چې د امان الله خان نوم یادیږي د هغه سره ډیر نور داسې شیان یادیږي چې هغه اساسات یې د امان الله خان په وخت کې کشف ولسول چې تر اوسه پورې چلیږي. او دغه ټول لاسته راوړنې چې دي دا فقط د ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازي په وخت کې وسو چې تر ننه پورې هغه موږ ته څه پیسېلا باندې دغه یو شیګتی موږ دغه څه استفاده کوو دغه د اساساتو چې د بنسټي شي.
بله ډیر زیاته مننه جانبا صاحب، تاسو هم که په دې اړه نظر لری مهرباني وکړئ.
نو په څه کې اضافه کوم، زه موافق کوم دوستانو سره د سر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې غیر بیساری دی. کاغه د نسوان د ښځو حقوق دي، کاغه نظام سازی د ټولنیزه توګه، کاغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی، هغه مدرنې صنایع، نظام نامې یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه که ووایو ترتیبول دي، پارلمان د افغانستان په یعنې د معاصر پارلمان رامنځته تګ تمه ده چې موږ همیشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر ده د پارلمانتاریزم دی بېله شکه. خو معاصر پارلمان، معاصر ځوان بېشکه چې د امان الله خان په دوره کې امانی په دوره کې په ټولیزه توګه چې یو ټیم په نظر کې ونیسو دا خپله امانیه خو یو نفر نه و صحیح چې هغې کې دغه کاریزما د ستر امان الله خپل ځای لري، خو هغې سره یو لوی ټیم و او ډېر نوي فکرونه وو. او هغه شی چې ډېر مهم دی زما په نظر او د غزما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه یو دا دی چې دغې شخصیت یو څه چې درلودل ښاغلی ساروان، البته ډېرې نورې ښېګڼې هم دی، سیاسي جرأت درلوده، سیاسي اراده یې ډېره کلکه وه او هغه څه چې ویلې هغه یې کول. چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب اشاره ورته وکړه چې کېدی چې تندروي به هم کړي اوسي، یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول، خو کاشکې تر اخره کړی وای، کاشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای او دا ملایزم به نن په افغانستان کې بیا به نه سقاو راته نه او سقاو زادگان به راتلل، لکه چې نن دغه بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په ډېر خواشنۍ سره چې افغانستان یو رګرس خوته نه وه. دغه اراده چې دی په 19 کال کې رامنځته کړه او په دغه سوکې او زورې استقلال ترلاسه کړ او لار دنیا سره روابط ټینګ کړل. دغه هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان پر اساس پېژندلې، اول دا یو کاذب نظر دی. افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلې تر اوسه پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نه و، دغه روسیې شوروي یې په رسمیت وپېژندل. اول موږ دا کار وکړ، بیا هغوی هغه ولادیمیر لینین د هغوی دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورکړ، په نتیجه کې دواړو خواوو یو بل په رسمیت وپېژند. یعنی هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو، د هغې ټول فشار ته په کتو، درې جګړو ته په کتو، د قربانیو ته په کتو، ته دا جرأت ولرې او ووایه چې زه ستا دښمن، چې د برطانیې دښمن و شوروي، هغه روسیه شوروي یا مخکې تزاري روسیه رقیب یې و، دښمن یې و، ته لاړ شه د هغې دښمن په رسمیت وپېژنې. دا یو لویه سیاسي اراده یې غوښتله. هغه وخت کې دغه سیاسي اراده رامنځته شو، بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول، همدغسې ایټالیا سره، فرانسې سره، جرمني سره، نورو هېوادو سره. نو په دې توګه د دې شخصیت رول ډېر لوی دی ښاغلی صاحبان ستاسو په تاریخ کې. او ښایي که په دغه طالب وکې څوک پوهېږي د افغانستان په ځای، او که د دوی هدف رښتیا سره دولت سازي اوسېږي، نه طالبان سازي د افغانستان، نه مدرسېزم په افغانستان کې خپرول، هغه هم د نورو چا د نورو پردیو خلکو په لمسون، نو هیله ده چې خپل تاریخ ته ژور وګوري. نیمګړچاوې شته زموږ تاریخ کې، تېروتنې شته دي، تندرويګانې شته دي، خو ډېر مثبت کارونه زموږ ستاسو پلارونو کړي دي چې هغو نه باید زده کړو. او دا داسې نه کړو چې اګنور یې کړو، یعنې بېتنایي ورته وکړو او ووایو چې دا نه پېږنو، سم مسلمانان نه وو، دا نه پېږنو زما په زړه نه وو، طالبان نه وو، دا ټول بیهوده خبرې دي. او دا ټول هغه
ډیره مننه سلامت اوسې
ما نه خبرې دي چې موږ اساس وطن ته نقصه ترې
ډیره مننه سلامت اوسې غوس
استرداد غوس ټول ته مبارک
سلامت اوسې غوس جان با صاحب له تاسو هم ډیره مننه هم درس له شاغل صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبد الله هیواد څخه مننه له تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
نور تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن نور تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن نور تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن